السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي عامر زاده هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي، خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نورو.
تحریک طالبان پاکستان د پاکستان له حکومت سره د اوربند غځولو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې په دویم ځل د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي او اوکراینی ولسمشر ویلي ځواکونو یې د هیواد په ختیځ کې د روسیې پوځیانو پر وړاندې څه نا څه بریا ترلاسه کړې. بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی او اسلام آباد تر نامعلومې مودې پورې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یوه بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د بند غڅولو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال راډیو ته د اوربند غزيدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري. پاکستان د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اوربند به تر کومه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، ځکه چې په تیرو وختونو کې پر اوربند سربیره جګړو او بریدونو دوام لاره. په پاکستان کې سر لننه د یو لیټر پټرولو او ډیزلو بیې 1.5 روپۍ او د خاورو تیلو بیې څه د پاسه 6 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یوه اونۍ مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی و. د مالی چارو وزیر مفتاح اسماعیل بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا ګام یې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. د ویل د تیلو په اړه د پخواني حکومت ورکړی ټول رعایت ختموي، ځکه چې په وینا یې حکومت پټرول او ډیزل په تاوان نشي خرڅولی. له نوي اعلان سره سم په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو بیه څه د پاسه 209 روپۍ، د ډیزلو 204، د خاورو تیلو هغه شاوخوا 102 او د سپکو یا لایټ ډیزلو د یو لیټر بیه 198 روپۍ ته لوړه شوې ده. IMF په 2019 زیږیز کال کې له اسلام آباد سره د 6 اربع ډالرو د پور 3 کلن تړون کړی و، خو تیر کال یې د شرطونو نه پوره کېدو له وجې پاکستان ته د پور ورکړه ودروله. IMF له اسلام آباد غوښتي دي چې ولس ته دې د تیلو او انرژي په برخه کې ورکړی رعایت ختم کړي. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وای په هغه ځله کې یو بل ماشوم ګزړ وهل دي. د روغتیا ادارې مرستيال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیګا مشال راډیو ته ویل لدی سره سکل په شمالي وزیرستان کې د ګزړ وهل یو ماشومان شمیر وته ورسید. نو موړ ویل تر 50 کلونو پورې عمر لرون کې هغه ماشومان چې په تیرو کمپینونو کې نه دی واکسین شوی د ناروغي لګو اکثر مخامخ دي.
بچه دو اسمیش وزیرستان شه هر زیش پلاو دو آغا بچون چه کم اتصایی ویکسینشن نوی شوائی و کم سی کم و ود پولیو کتره نوی ویتا ملاو نو آغا طول بچون اندر اٹیک دی هوای رسا اٹیک بکرائی شی.
ډاکټر شمس الرحمن زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسینی کمپین پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 28 په پاکستان کې د پولیو 15 ورځنۍ واکسینی کمپین پای ته ورسید. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وای په هغه ځله کې د نوي پیښو سپتیدو لامل د روغتیايي کارکونکو لخوا په سم ډول واکسینی کمپین نه کول دي. اداره زیاتوي چې د هغو کارکونکو پر ضد اقدامات کړي دي چې په تیرو وختونو کې بے له واکسینه د ماشومانو ګوتې رنګ کړي وي او نمونه ثبت کړي ول. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې په سویرو دونیتسک ښار کې د روسانو پر وړاندې په جګړه کې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده. زیلنسکی بیگانه وخت په وینا کې البته وویل چې په ټوله کې په دونباس سیمه کې پوځي وضعیت چې پخوا د ډیر سخت بللی و نه دی بدل شوی. اوکراینی ځواکونه اوس مهال په هغه ښار او د ختیځ اوکراین په سیمو کې په سخته جګړه کې ښکیل دي. هغه ځواکونه په داسې حال کې د روسیو سرتیرو پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي چې اوکراین د هغو پرمختللیو راکټونو او د الوتکو ضد وسلو ورسېدو ته په انتظار دی چې امریکا یې ورسره ژمنه کړې. خو داسې ښکاري چې د وسلو لیږد ښایي څو اونۍ وخت ونیسي چې دا د اوږدې او سختې جګړې د امکان معنی لري. پرون د سویرو دونیتسک ښار په کوڅو کې د جګړو خبرونه ول. اوکرایني او ځواکونو هلته پر دې سربېره سخت مقاومت ته دوام ورکړی چې روسانو د لوی او ناتار او بمباریو په مرسته د دونباس سیمې د هغه مهم ښار زیاتره برخې تر خپل کنټرول لاندې کړي دي. ولسمشر زیلنسکي په بیګانۍ وینا کې د امریکایي ولسمشر جو بایډن مننه وکړه چې ورسره یې د توغندیو د ورستولو ژمنه کړې ده. په اوکراین کې د امریکا نوې سفیر بریجټ برینک ویلي دي چې هغه هیواد ته د امریکایي پوځي مرستو د لیږد بهیر چټکوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې د اوربند پر غزولو سلا شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو اوومې پیښې سپتې دو چارواکي بیړني واکسینی کمپین ته اړ کړي.
درخواست کی چې مهرباني وکړئ تاسو چې خپل بچون سمره دی په دا کمپین شي ویکسینیټ کړئ چې تاسو بچون مزور دی نه پات شي.
د کورمې د سده اوسیدونکو وای په های سکول کې د استادانو او د کمرو کمښت لوجه سلګونه ماشومان له داخلو پات کیږي.
تموتا زپی کمرې او ایزابی ټیچرون په کور دی
سکس کلاس اپلای کړیو زونه شوم.
او نن د معاصر افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي 250 تلین منزل کیږي. شنون کی وای نو موړي د یو اسري دولت بنیاد خيو.
احمد شاه با لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دوه اولسونو د پاره یو دولت تاسیس شي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې پورې د اوربند پر غزولو سلا شوې دي. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي چې مشرتابه دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستان نه ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته تایید کړه چې اوربند غزیدلې دي. دا اوربند تر هغې یو ورځ وروسته غزیدلې چې 50 کسیزه جرګې ګا د سولې خبرو لپاره کابل ته ورغله. تر اوسه معلومه نه ده چې اوسنی اوربند به تر کومه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. پامیر ساحل تفصیل لري.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د ورستی پړاو پر مهال تر نامعلوم مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ټي ټي پي په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراساني په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولې دي. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخیری نیټه د مې تر 30 وچ تر اوسه پر ځای وو. خراساني په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر دریمه مشال راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
دیس از فایر ایکسټند کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه د چې ترسو پورې داسې دغه غونټه مس ہے پونشي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزو نشي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي. یعنی هغه مخ کې فایربندۍ ختم شي وو نو دې دا زمونږ سره یو خدای ګری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي. بس لکه فائنل څه فیصله ته خلانی راغلی خو یو دور ختم شو دوه ورځې او د دینه پس چې دینو ان شاء الله اوس به مزید میٹنگونه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې ونې وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغه وسلوالې ډلې د ډسمبر پر لسمه له غزولو انکار وکړ. تر هغه وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندې کړې دي. هغه وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پي له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نومنو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشی کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
په همدې موضوع باندې خبرې کوو. تاسو اوریدل چې په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو په خوانو سرکاري چارواکو د پارلمان ځینو غړو د سولې خبرې پیل شوې. نن د خبرو دریم ورځ ده او تحریک طالبان پاکستان ویلي چې تر نامعلومه مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غځولې. اسلام آباد او د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ همکار ګلیاز جرګې د یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان سره نن سهار په دې موضوع ککړې ده. په سر کې ترې پوښتلی چې د سولې په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ شوی.
دا ښکاره خبرې چې دغه پکې نه دی، بلکه دا زمونږ اولنې نشستونه و کنه. ابتدایي کې مطلب خبرې جوړېږي، ورانېږي، بیس فور لګدي. نو زمونږ دغه راتګ چې دی هغه بنیادی طور دغه دی، فارټا انزیمام، نه انزیمام، دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دی پکې. بیا راتګ دی، بیا پیس ټاکس، مطلب دا ټول دی پیس ټاک کې شامل دی. نیکسټ سیشن به بیا بل کیږي.
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې؟ طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړل چې به یې څو پورې جرګه جاری، پای پورې به ډز بندي، مطلب دغه پلان دغه به داسې حرکتونه نه کیږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دې د حکومت او نور. موږ خپل جرګه و څنګه چې قبایل جرګه یې هغه ناست وو خبرې لسټارټ هم اخیستې ته داسې وکړنه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي؟
نه نه، اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مرګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وایو چې 350 لکه وي خو خدای کې کوم مشران ک نه راغلي یا بکراته وړ نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
هغه خو مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناشتي خو هغه را سره کوارډینیټ کوي او دوانه طرفه نو سره دغه ساتي مونږ سره مو او هغه سره.
بل یو اخري پوښتنه چې تاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي، نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر ورکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې؟
ته مونږ خو چې راتلو کنه مونږ سره خو سوبي او وزیر راغلی دی، دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف. نو سوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغه به وفاق سره رابطه خپل مرضی نیو راغلی، لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو دی راغلی اوس حکومت ته حکومت په مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کوم خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بي راځي پای کې مونږ با اختیار یې جوړ بي نه راځي چې مونږ بیا نو د دې اختیار شته نه راغلی اختیار شته
د خیبر پختونخوا په خوانی گورنر شوکت الله خان سره مو د ګولایز مرکه اوریدله
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش په شارټ ویوز 2113 هم زمون پروگرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت د پټرولو قیمت 10 روپۍ زیات کړی دی. د خزانه وزیر مفتی اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال ویل دغه پریکړه د پیسو نړیوال ادارې IMF د شرطونو د پوره کولو لپاره کړی. دا په داسې حال کې ده چې IMF په قطر کې له پاکستانی چارواکو سره هغه وخت د قرضې په اړه د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ویلي چې د پور د بل کیس لپاره ضروری ده چې پاکستان په پټرولو باندې رعایت ختم او قیمتونه یې سیوا کړي. دا په سور ځکه دویم وار دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرولو بیا زیاته کړې ده. د حکومت له پریکړې سره سم د پټرولو نوې قیمت خواوشا 210 روپۍ مقرر شوې ده. دا چې ولس په دې اړه سوای د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزی شوګتر کې د گاډو اډې ته ورغلې ولته له خلکو سره خبرې کړې.
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو شانواز ترګزی مو نن ز شوقدر بازار ته راغلی مو په دې ده کې کوشش کوم چې شوقدر بازار د عام ولس سره او دغه ترڅنګ په دې ده کې د گاډو ولو سره خبرې وکم ځکه چې د مای په وشتم باندې د پاکستان وفاقي حکومت 10 روپۍ یو لیټر پټرول ګران کړی او دغه ځانګړي ډیزل هم ګران کړی. خو دغه وروسته په دغه یو هفته کې دننه هم پرون د جون په 2 مې 30 روپۍ یو لیټر پټرول نور هم ګران کړی دی. معنی په یو هفته کې 70 روپۍ پټرول چې کوم دی هغه ګران شوی دی. همدارنګه ډیزل هم ځینې 50 روپۍ د خاورو تیل هم ورته ګران شوی دی او لایټ ډیزل چې ورته کم وای هغه هم ورته ګران شوی دی. وفاقي حکومت بیا ویل دی چې د IMF ځینې شرطونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې به پاکستان فیا ټیکسونه لګیږي او یا به د شایانو قیمتونه زیاتېږي. پرون چې کوم پټرول ګران شوی دی په هغې کې د پاکستان وفاقي وزیر خزانه مفتی اسماعیل ویلي دي چې په دې کې د پاکستان حکومت لخوا ټیکسونه چې کوم دي هیڅ رقم په دې کې ټیکس نه دی لګېدلی. البته که کومه ګراني راغلې ده نو د هغه قیمتې خرید دی چې کوم دوی د بهر نه اخلي او پاکستان ته رسوي نو دا د خپل سر قیمت چې کوم دی همغه هم ردوي ګران کړي. البته په دې کې کوم نوي ټیکسونه لیوي ټیکس شو یا جی ایس ټی شو هغه پکې نه دی لګولی. زه ورځم دلته په شوقدر بازار کې د گاډي وړې غټه اډه ده خدرمن اور دل کو دا سے ورزما کوم گاڑی والا تر خبر کوم او دا شوقدر بازار کے گندا او د ممند دی او زبل زیڑا دا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیسے سنگ
خیر دی
نم دس
لا پز نم شمس القمر دی
شمس القمر سے چرتا گاڑی دی چرتا ڈکئی
گاڑی ممند تڑکی گی نا وا گئی تا محمد گڑ دا گندا او تا غلا نئی تا
سنگ کرانی گراندی کاردانی کڑی مودی
نو والله کرایانی خو مغه زړه په زړه ده دادا چې وسو بخا مخا گرانی کی زکه چې تیلم گران شو
تیلی 100 روپۍ گران کړی دا په 100 روپۍ دا خو ډیر گران نشو
60 روپۍ 2 لیټر گران شوی دی 2 پیرو کې کنه اوسا 30 روپۍ خو مخ کې ورځو کې 2 لیټر گران شو
نو تاسو ته دا واره کوي دا گران تیل ورزانه کړی یو کنه
یاره یوازې تیل نه دی یو ټیر مطلب 14000 12000 نواله 22000 20000 پورې ګران شو د 500 لیدری به غم نن سبا په 1400 باندې دي 10 روپۍ باندې به موږ نټ راغستا غنن سبا په 1.5 روپۍ دي بیګا ما یو نټ راغستې قابل په 1.5 روپۍ د دې تیلو د وجه سره ار یو شی ګران شو
ډیره مهرباني
تمه
د مشرړو قدرمن اوریدونکو ورزم دلته په دې اړه کې څوک داسې کسورلې وي د سورلې سره خبرو پرځه به کم زه کچیر دروانه
زروانی ما مومند کی می خدوه دغه دروانه
خخ خوشاله نوم دسه ده
نوم يم جد
څنګه دغه حکومت پرونم 1.5 روپۍ پټرول ګران کړی دی نو وړاندې ګران کړیو ته کوړه شیان وړي، خوراک بوړي، دوايي بوړي، خدای دې نه کې ناروغ یا څه شیان درته څومره ګران شي
لکه کم از کم په 1.5 روپۍ تر وړه شله، دا دې ارزان شي، پېټرول دې ارزان شي، خلک بے وسی دا دس خلک هم کېشته چې هغه ورځ او شپه د پنار باندې تیر کی روجی نس دې د وجه نه نو لکه حکومت نه مطالبه دا چې غي دار سرزان کی د دوی وسه طاقت کې داشته
ان شاء الله سیګ قدر مون اوریدون کو پړکل تا کټونه پرځي ستاس خلک دا زم ډیر مزیدار دی. اسلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت.
چوپان خپل جوړ کړي؟
ها او دام خپل ساس کړي.
نوم دې څه؟
زمو روح الامین.
روح الامین سیب دلته ستاس اوس ډیوټي ویل کړه
ویل د یړي صدر مده یونین د ریګاړو چې کوم د خدمت ته ناسي
ډیر خطه صدر دلته په شبقدر بازار کې څومره ګاډي دي؟
زمنګ جی را دلته په شبقدر بازار کې 3-4000 ګاډي به موږ سټول
په دې
کړه اډا کې او دلته غندها بډا کې او دلته چې کوم د بروډو چې څومره ټیکسین ولاړ دي او څومره هم بار نه ګاډي راځي دلته پک اینڈ ڈراپ کوي تقریبا 3-4000 ګاډي به برابرې
زیات په پټرول باندې نو هغه ولاړ دي
کړو زیات در ګاډي چې کوم د پټرول باندې دي زګه جدی نه مخې سنجي بند او خلکو ګاډي چې کوم د برته پټرول دا کړل سنجي بنو او چې پټرول تقریبا په دیشپګو ورځو کې 60 روپۍ لیټه ګران شو او دا غي په وجه باندې چې کوم د زیات در ګاډي کورونو کې ودرېدل زګه ګرې زیات غواړي نو سو کې ورکول نه شي غریب خلک دي به وسه خلک دي یب درب د چګم نه منګي د ډېر زیاته
تاسو کری هم ګران کړی کنه
منګه خو جګری وسه بوله لانه دا ګران کړی په 97 روپۍ باندې چګم نه منګ سنخ نه ملي ګرشي او په 97 روپۍ چګل پټرول وو اوس چګم نه پټرول 210 روپۍ دا ورسېدل نو اوس په چګم نه کمیټي راغواړو د خپل مینس کې کینو نو لا یو لا عمل به خامخا چګم نه دوی کو زګه جنور باقي ګاډي جلول بده کرایانو کې کوم د ناممکنه خبره ده.
مشالو قدرمن اوریدونکو پرون چې کله مفتی اسماعیل وفاقي وزیر خزانه پرېس کانفرنس کاوه هغه په پرېس کانفرنس دا هم ویلو چې اوس هم د پېټرول کم 210 روپۍ قیمت مقرره شوې ده. دا بیا هم 9 روپۍ د هغه قیمت خرید نه ارزان دي، د خستو د قیمت نه ارزان دي. کوم چې دوی په عالمی منډي کې اخلي په دې در نه اجازه غواړم د مشال رادیو لپاره شانواز ترګزه.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وای په میرلي کې یو ماشومه ګوزن والده چې ورسره په غزيله کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر ووته ورسید. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستيال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگ مشال ریډیو ته ویل په غزيله کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دي واکسین شوي چې لوجي د نورو په خو سپتې دو اندېخنه ده. نوموړي زیاتکړه چې د ناروغي د کنټرول لپاره د جون په شپږمه بل بیړنې واکسيني کمپاین پیلوي. عمر وزیر لبنو ناورو
دا پولیو پروگرام مشرانو او شمالی وزیرستان صحت څنګه مرستيال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میر علي باډو خیل کې د اوې میاشتې بلا ماشومه هم د ګوزن ناروغي ښکار شوه چې د سر روان کال په ملک کې وو پولیو کې سونا پوره شول او د غټول په شمالي وزیرستان کې شوی
شمالي وزیرستان شه یو بلیا د پولیو کې سره غلو دوا با چې دو اس مش وزیرستان شه هر ځای شه پلاو دو هغه بچون چې کیم اته سوی ویکسینیشن نوی شوای او کم سه کم او د پولیو کترې نوی وتا ملاو او بل د پولیو انجکشن الګي ا نوی وتا لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون د پولیو کمپاین یو لانچ کړای دا اصل ور میشته نه چې کینځه کولی پر اغه ته به انجکشن لګوي سلور میشته نکیم کام بچوندی اغه ته به مشره پولیو کتره ورکوي مشون دی ازونون دی خوان دی دی میج اغه ته درخواست کی چې مهرباني وکړي تاسو چې خپل بچون سمره دی په دا کمپین شې ویکسینټ کړئ چې تاسو بچون مزورتي نه پات شي
د صحت محکمې چارواکی وایي چې په وړاندې مهمونو کې د ماشومانو ګوتې رنګ شوې خو د پولیو کترې نه دی ورکړل شوې چې په وجه یې اووه کیسونه مخې ته راغلل او نوره هم اندېښنه ده د پولیو پروګرام مشران وایي چې اوس دوی هنګامي ګامونه اخستي او مهمونه یې تیز کړي تمه کړي چې په نوي کیسونو باندې کابو ومومي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
دا مشال ریډیو دا د خیبر اوسیدونکو وای په مرکزی اسپیټال کې د شکر د ناروغي لپاره د انسولین ستنې کمی شوې دي چې لوجې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د زیاتره ناروغانو اقتصادي حالت خنه دي نو ځکه حکومتي انسولین ته اړتیا لري د شکر یو ډول ناروغانو لبلبا یا پانکریاس انسولین نشي جوړولی یا کم جوړوي انسولین یو داسې کیمیاوي ماده یا هورمون دی چې په وینه کې د شکر مقدار کنټرولوي کله چې د یو کس وجود انسولین نشي جوړولی یا کم جوړی نو بیا یې ستنو ته ضرورت لري د خیبر روغتیایي چارواکي وایي صوبایي حکومت ته ویلي چې انسولین ورواستوي چې په ضلع کې د شاوخوا 100,000 ناروغانو علاج وکړي شي فرهاد چینواری له معلوماتو سره
د خیبر ضلع وګړي وایي هلته د دوی په مرکزی روغتون کې د 13 میاشتو راهیسې سرکاري انسولین یا د شوګر دوايي ختمه شوې او په شخصي میډیکل سټورونو کې د اخستو وس نه لري په لند کوتل کې اختر علي شنواره مشال ریډیو ثوایي
زه خپل شوګر مریض یم اخو کله مونږه د تحصیل لند کوتل هسپتال لتل یو هغه تم ډیماند کړه دی چې مونږ له شوګر انسولین راکړه یا دوی راکړه نو په جواب کې مونږ ته یی چې دا ختمه شوې ده تقریبا چې 10 میاشتې ورشوې چې په تحصیل لندې کوتل کې دلته په دې هسپتال کې دوی ختمه شوګر هغه د مریضانو ته ډیر زیات تکلیف دی او یو خو د غربت ته بل اګرانی شو بل د دوی غان ډیر زیات اګرانی شوې نو مونږه حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً د انسولین ام مهیا کړی شي او میډیسن د مهیا کړی شي
مدني فعال عمران شنوار وایي چې په کار ده د خیبر مرکزی روغتون چارواکی د انسولینو د ویش لپاره یو ترتیب جوړ کا او داغه مطابق د خلکو تور کوي
دا د هسپتال ولا لپاره دا چې دا لپاره یو طریقې کار جوړ کا چې هغه پایله نټیستونه کی چې آیا ته د انسولین مریض یې کنه کچری انسولین مریض نه پکار دا چې هغه باندې سخت پابندي ولګي بل ڈی جی هیل ته پکار دی چې تات نه 10,000 ډیماند چې شوی نو کم نه کم نوی دانی په دغه کې څه شي چې نوی دانی را لګي پکار دا و چې دغه کې 3-4,000 دانی را لګل وي چې وختي تور باندې چکم په انسولین پیشنټ ته چې هغه ته فائدہ شوی وي دا هسپتال میډیسن چکم بجټ ته هغه نه نور کېږي دا ڈی جی خپل یو بجټ ته هغه ورکول کیږي ټول هسپتالونو ته ورکول کیږي
د خیبر ضلع مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر احتشام خان وای چې مونږ په دې لړ کې په بیا بیا د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته لیکلي چې د دغه ضلع د خلکو د ضرورت لپاره د ورته انسولین راولېږي
یار دې کوم مونږه لیټر کړی دي لګ لګ دوی پکې راځي مخول مونږه هغه چونکې ډیره لګي نو هغه رانه به هم وځي زر رانه ختمه مشي او ان شاء الله لیټر هم پکې کړه نور به هم راشي 10,000 هم وختي او ان شاء الله را به کی دا خو دا بجټ هم پدې بل میاش کې راځي کنه
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ضلع کې یو اندازې مطابق 100,000 پورته کسانو ته د شوګر ناروغي لګېدلې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریڈیو او رے دا غرمے دو لسی میں بجے اوشوے لند خبرونا لا پامیر ساحل ناورو
تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یو ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، سرکاري چارواکو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یو 55 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ولاړه. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غځولو پریکړه کړې ده. هلته د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال راډیو ته د اوربند غځېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري. په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې سر لننه د یو لیټر پټرول او ډیزلو بیه 1.5 روپۍ او د خاورو تیلو په بیه څه د پاسه 6 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یو اونۍ مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی و. د مالی چارو وزیر مفتی اسماعیل بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډه ویل دا ګامې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. د شمالي وزیرستان روغتي اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم غوزن وهلې ده. د روغتي ادارې مرستيال مشر ډاکټر شمسور رحمان بیگا مشال راډیو ته ویل لدې سره سک کال په شمالي وزیرستان کې د غوزن وهلو ماشومانو شمیر وته ورسید. د زیاته کړه چې د ناروغي د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسینی کمپاین پیلوي. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې په سیویرو دونیتسک ښار کې د روسانو پر وړاندې په جګړه کې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده. زلنسکی بیګا ناوخته په وینا کې البته ویل چې په ټوله کې په دونباس سیمه کې پوځي وضعیت چې پخوا د ډیر سخت بللی و نه دی بدل شوی. اوکراینی ځواکونه اوسمهال په هغه ښار او د ختیځ اوکراین په سیمو کې په سخته جګړه کې ښکېل دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فن دی لین ویلی دی چې دا د اروپای ټولنې اخلاقي دنده ده چې اوکرین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. دا خبره نوموړي پرون د سلوواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې پر داسې مهال کړي چې روس د اوکرین په ختیځ کې جګړې ته زور ورکړی دی. ماسکو پرون ویل چې اوکرین ته د نوو وسلو ورکړه به د روسي پوځي عملیات بند بدل نه کړي. هلته امریکایي حکومت پرون پر روس نوي بندیزونه اعلان کړی دي. صالح محمد صالح د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورت تاسو ته دروړوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیر لین وای اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر سي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتسلاوا کې د ګلوبسک امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل
Ukrainians are fighting so bravely because they know
Ukrainian zarawar jangi ki zaka hukui puhi ki che sadawal ratlun kai gwaadi dui wada se azada tulana gwaadi che demokrasi sara tadili bi hukui gwaadi europai tulani sara yozai
to join the European Union.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو لخوا سوي او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپایي ټولنې اخلاقي دند هم ده. په همدې حال کې د روسي د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته خبرګون شوولای دی. پیسکوف په خپل ورځنی ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي پر هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله تر اوسه یوازې لږ تر لږه 233 ماشومان وژل شوي.
د روسیې د یرغل په 9 ورځو کې 499 ماشومان زیانمن شوي. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. موږ تر اوسه د ټولې اشغال شوې سیمې په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شوه چې 446 ماشومان ټپیان، 233 وژل شوي او 139 نور ورک دي.
139 زنیکل بدوستي
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداري پرون پر روسیې نوی بندیزونه اعلان کړل. په دغه بندیزونه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اړوند څو تفریحي بیړۍ او د فولادو د تولید یو لوی شرکت شامل دی. تر دې مخکې هم امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې پر اقتصادي سکتورونو او بانکونو بې ساري بندیزونه اعلان کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای کابل ته ورغلي هندي پلاوی ورته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي ډیپلوماټ په مشرۍ یو پلاوی پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره ولیدل. دا د تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هندي او چارواکو کابل ته لومړی سفر دی. د اسدالله لودین رپورټ ته غوښه.
د هندی پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه د دغو خبرو اترو جزئیات خبره کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلی هندی پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تله سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندي پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند د افغانستان له تیر جمهوري نظام سره په پوځي او ملکی برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند د افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکی برخه کې پر یو شمیر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې ښې بیلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اګست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو نو هند له خپل اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنم مرسته هم اعلان کړه. هندی پلاوی له طالبانو سره د خو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي ک طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي دوی کولای شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او داغه د ائتلافي حکومت ناتړیو د تحریک انصاف ته مشر عمران خان تازه سرګندونی غندلې دي او په دې اړه په سېنات کې تود بحث شوې ده. په سېنات کې دا بحث پرون تر هغه ورځ سروسته شو چې عمران خان د پاکستان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې که اسټابلیشمنت سمې پریکړې ونکړي نو تر ټولو زیات تاوان به پوسټ او روسي او نړیواد په دریو برخو وشل کېدی شي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح پوځي ادارې لپاره کاریږي چې په بیا ویلی هیڅوک دی یې په سیاسي چارو کې نه دخیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د عمران خان سرګندونې غندلې دي. شنون کې هم د نوموړي پر سرګندونو انتقاد کوي خو داغه د ګوند مخکخه سیاستوالانو پلویانو په ټولنیزو شبکو د عمران خان دفاع کړی او وایي که اقتصادي حالت سم نشي نو پاکستان د لوی خطر سره مخامخ دی شي. فرخندې اسد محسوس اړلې.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان چې پکې نوموړي د هیواد په درو حصو کې د تقسیم خبره کړې تیر ورځ پرې د پاکستان په سېنات کې هم تود بحث وشو. په دغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر عرفان الحق صدیقی وویل عمران خان اوس داسې بیانونه ورکوي چې که چېرې د وزیر اعظم منتخب نشو نو په هیواد کې به کورنۍ شخړه پیل شي او یا به په درو حصو کې تقسیم شي.
ان الفاظ نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے.
دا لاغي وروسته دا چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر لومړۍ نیټه د یو شخصي ټلویزیون بول نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل که په دې وخت کې اسټابلیشمنت سمې فیصلې ونه کړي نو زه تاسو لپاره لیکلي درکوم چې دوی به هم تباه شي او ملک به هم په درو حصو کې تقسیم شي.
زه
تاسو ته په ترتیب سره وایم چې لیکل رئیس دوی راغلي روپۍ پرېوتی ګرانی راغلي سټاک مارکیټ لوېدلې اقتصادي مسلې زیات شوي د خراب اقتصاد تر ټولو زیات تاوان به پوسټ رسي چې کله پوسټ کمزور شي نو نړۍ به زموږ نه اټمي وسلې واخلي چې دا په غلطو لاسو کې ورنشي لکه اوکراین کې چې روان دي. زه تاسو ته وایم چې پاکستان به درې ټوټې شي.
د نوموړي د دغه مرکې د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم تاوته بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم چې دا وخت ترکی په سفر دی د جون پر دویمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دا وخت په ترکی کې یو شمېر لوسنامې لاسلیک کوي، عمران نیازی د هیواد خلاف ښکارا دړکې ورکوي. شهباز شریف لیکي که د داسې ثبوت ضرورت وي چې عمران نیازی د ولسی چوکۍ لپاره اهل نه دی نو د هغه وروستۍ مرکې کافی ده. خپل سیاست کوا خو له خپل هده ما وړاو د پاکستان د بیش خبره مکوا. عمران خان دا دریز له هغه وروسته خپل کړ چې د 2022 کال د اپریل پر لسمه د هغه وخت اپوزیشن ګوندرو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو سره د دوه حکومت ختم کړ. له دغه وروسته عمران خان د ملک په بیلابیلو ښارونو کې پراخې جلسې او د مئی پر 15 اسلام آباد ته لاریون هم وکړ. بلخوا خبریال او د سیاسي چارو شنونکي افتخار احمد د جون پر 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي عمران خان اوس غیر آئینی او غیر قانوني کارونو ته لاس اچولی.
زه حیران یم چې دا کس لوبې کوي. ته یې د ووټ په ذریعه لرې کړي، نه ستا خلاف څه سازش شوې، نه څه انقلاب راغلی، نه څه فوجي کودتا شوې. چې څه هم وشول هغه دننه په پارلمان کې وشول او ټولې نړۍ ولیدل. اوس چې ته څه کوي دا د فوج خلاف هم دی او زه په افسوس سره دا وایم چې اوس د خپل ځان سره زیاتې کوي او د هیواد سره هم.
د پاکستان پیپلز ګوند په خپل ټویټر پاڼه د جون په لومړۍ نیټه د پخواني ولسمشر او د ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری په حواله ورکړي چې نوموړي د عمران خان د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې دا خبره یو پاکستاني نشي کولی بلکې دا د مودي ژبه وایي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دا بحث هم روان دی که د پاکستان د تقسیم بیان د یو پښتون یا بلوڅ سیاستوال لخوا ورکړل شوی وای نو تر اوسه به پرې د غداري مقدمه هم درج شوې وه، خو عمران خان ته څه نه ویل کیږي. همدغه پښتنه مې د خبریال افتخار احمد نه وکړه چې عمران خان که د هیواد د پوځ یا ادارو خلاف بیان هم ورکړي نو هغه ته څه نه ویل کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړی علي وزیر د ریاستي ادارو خلاف د بیان ورکولو په تور په جیل کې دی. په جواب کې افتخار احمد وایي
سوال بہت درست ہے.
ستاسو پښتنه بيخي سمه ده. ما په خپل پرونی پروګرام کې هم ادا ویلي وو کدا سه خبري کوم پښتون بلوڅ او یا سندي وګړي کړي وای نو اوس به پورته کړي وي. اوس د پاکستانی ادارو ته دا فکر کول دي چې دوی د یو داسې کس په لاسو کې لوبیدل غواړي ځکه چې موږ خو یې ودرولې نشو او که غواړي نو بیا به یې هم دغه سي نتیجې وي د کومې چې هغه نن دړکه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لرکل شوی وزیر اعظم عمران خان پر دې غوښتنه ولاړ دی چې باید اسمبلی ماتې او په ملک زر تر زره عام انتخابات وشي. بلخوا د موجوده ائتلافي حکومت مشران پر عمران خان دا تور هم پوری کوي چې اسلام آباد ته یې د خپل لاریون پر مهال د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل کارولي خو نوموړی دغه تورونه ردوي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د کورمه د صدې په سرکاري سنوي خونځي کې د زدکونکو د شمیر پر تلا د استادانو تعداد کم دی او په ودانه کې خونې کم دي چې لوجې د سیمې لزګونه ماشومان هر کال له داخلو پاتې کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي د شخصي سکولونو لګښتونه نشي زغملې ځکه بچي لزدکړو به برخې کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي چې پراتلونکي پرمختیاي پروګرام کې د نوي سکول جوړولو وړاندیز وکړي. د طارق اورگزی رپورت د ماشومانو په غږ پیلېږي.
21 دشمیر داس د کړي ماشومان د صدې خار په هغه سرکاري سکول کې کوي چې خپل د کمرو او استادانو مطلوب شمیر له مسلې سره مخامخ دي. په یاد سکول کې د وم جماز د کونکو عبد الله وای په کلاس کې سره دومره تعداد دي چې استاد نشي سمبالوله نو داسې د هغوی زده کړي متاثر دي.
موږ کوم سکول دغه کې تعداد ډیر زیات دی دی وجه نه متازپی کمرې او ازبی ټیچرون پکور دي څنګه وړکو ته خ سبا کو خي.
په 1925 کې جوړ شوی د هلکانو یا سکول تر لسم جماعت پورې دي چې پکې تر زرو پورې زده کوونکو ته د سبقونو خودلو لپاره یا وازه د 22 استادانو سہولت موجود دی. د علاقے پر یوازنه سکول کی د سہولتونو کمی نه یوازې دا چې د زده کوونکو سبقونه متاثر کوي، بلکې د ډیرو هغو غریب ماشومانو مخه هم نسی چې تر پنځم جماعت پس مزید تعلیم لپاره هغلته داخله غواړي. د سیمې محمد حسن وای ډیر مایوسه دی ولې چې سکول ته داخله ورنه کړه او په شخصي سکول کې د تعلیم حاصلولو تو ان لری
گورنمنٹ سنٹی نے ماڈل سکول سیکس کلاس اپلائی کری وا اومو زوانا شوم اومو 150 کا سون واشو سو کا سون نند سپوتی شو
سکال د مئی پمیاش کی لاش پغم جماعت تر نہما پوری د داخله لپاره یاد سرکاری سکول تا تر سلونیم سو ما شمان راغلی ول چې بکی دونیم سو واخستل ول نور پاتشول. زایو سیدون کے کریم گل وای د حکومت دا ذمہ واری دا چې د تعلیم بنیادی حق ورکړي خو ما شمان لده بے برخ دی.
زه په خپل باندې غریب سړی یم او زه خپل بچی پرایویټ سکول کې نشم داخلولای. دی وژنه تا کوم مسله دی چې دی مسله حل کولی فوری مطالبه مو حکومت نکو.
ساده سیمه د کور می دویم غټ خار دی چې بکه حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکول لپاره شپک پرایمری سکولونه او یو د لوړو زده کړو سکول جوړ کړي، خو په یاد ځای کې د آبادی په تناسب بیا هم د شمیر کم دے. دا هغه سکول پرنسپل سردار محمد وای اول دے حکومت په علاقہ کې پر یاد سکول د ماشومان بوج کمول لپاره خوانزي جوړه کی او کدا سینه شي کوله نور ته متعلقه استادانو او د کمروش مر زیات کړی شي چې بکه هر چاته داخله ورکړي.
اگر چې دوی غوړي چې مدل تا کو شو ایڈمټ شو خو د دې تکلیف جنا غو نشو ایڈمټ کوله.
بلخ د تعلیم محکمه زایما شاه سلطان محمد پر وړاندې چې کله دغه مساله کې خودله نو هغه ویل په علاقہ کې ماشومان ته مفت تعلیم ورکولو مساله د بل سکول پر جوړېدو حل کیږي، خدا به لند وخت کې کې د مشکل وی ولې په سرکاري سکول کې د کمرو او استادانو زیاتولو خبره تر غور لاندې ده.
ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دا مونږ نیکسٹ ڈراپ اے ڈی پی چی راضی جی پاگے کے منگا دی تو اسکول پرپوز کو ہائی اسکول چی دان نائن تو ٹین کلاسز اگلی تو مڈل اسکول منگ سرا دا دا خار دے دا دا ہم منگا استعمال ہو لے شو یا دا اپ گریڈ شی یا منگ تبل اسکول ان شاء اللہ پروپوز بکو.
کچو هم په کورما کې حکومت پنځنیم سوا تعلیمی ادارې جوړ کړي، خو بیا هم د شمیر کم دی ولې چې آبادی زیاته ده او بلدا چې په سیمه کې جوړ شوي زیاتره هغه سکولونه د استادانو او نور بنیادی سہولتونو له کمی سره مخامخ دی. تارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
نن د 2022 کال د جون په دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 250 تلین دی. هغه په 1920 کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر ټاکل شو. د احمد شاه بابا له پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېرې چټکۍ پراخ شو. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت د جګړې بریا یادېږي. احمد شاه زمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1920 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1920 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دوه ولسونو د پاره یو منظم د برنامه او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وشغورل او بل خوا د خپل واک چشتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه و چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د صدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتسی. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلي او هندستاني بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړې وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماته هندستان ته د انګریزانو راتک ته لار هوار کړه، بلکې د په خبره خپل د مرهټیانو لماته ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتک زمينه برابر کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د استولو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزان د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه، او هم هغه سیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي، او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1918 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه، او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1918 کال په جون میاشت کې لمشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نسو موندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وي، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کومبل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي، او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. مرد احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې ترڅنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی ذاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري، او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه، او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه، او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران شوی وو. پر دې سربېره د خپل پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بل خو هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نور پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی، له همدې عمله نوموړي نن هم په خپل خلکو کې لمانوي په لوي ژوندۍ پاتې دي او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یې ولوي ګمبد جوړ شوی دی.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابۍ او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.